سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبال اختر کولای کو خبرونه په خبرونو پیلو په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له لسګونو اثرو افغان کډوالو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې او یو بشري ناورین روان دی د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو ستنول د هغوی ژوند او فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. په بیان کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي دي چې کډوالو نیول خپل هیواد ته د هغوی ستنول او پراخې زورونې بندې کړي. بیان زیاتوي چې پر لږ تر لږه و توقف ځایونو کې نیول شوي افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حق نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډی کرویلی مرسته کوونکي او د خوړو نړیوال پروګرام پرون دوشنبه په دوحه کې ګټوره بحث کړی دی. مرمن ډی کرنډ په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي په دې اړه لیکنه کړې ده خو د خبرو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. هغې زیاته کړه د افغانستان خلک له څو ناورینو څخه د ژوندي پاتې کیدو لپاره هر هغه ډالر ته چې لګول کیږي اړتیا لري. کرنډی کرویلی هیواد یې د افغانستان افغانستان د لوی مرسته کوونکي په توګه د هر یو ډالر لپاره چې مصرفیږي حساب ورکونې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي د راتلونکي ژمي لپاره 1 میلیون زیان کالو افغانانو سره د مرستې لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی چې په جګړه کې د اسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. دا ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو راهیسې حملو وروسته اسرائیلي کونو زغروال گاډي د کلاباند روختون دروازې په 200 متره کې ځای پر ځای شوې دي. د روختون په غزه کې د تیرو 15 و د جګړې پاستي محور بدل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې زورګونه او احتمالا شاوخوا لزر کسان چې ناروغان روختیا پالان او له جګړو بې ځای شوي خلک پکې دي د نه پر روختون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولی له هغه ځایه ووزي. اوکراینی چارواکي وایي د پارلمان غړی الکساندر دنوبینیس کی ته رسمن خبر ورکړ شوی دی چې په خیانت مشکوک دی او د کیف د یوې محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقیف کې وي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس بي یو نن په بیان کې اعلان وکړ چې ښاغلی الکساندر له روسي سره په همکارۍ او د اوکراین پر ضد د دسیسې په جوړولو تورن دی. دا تور الکساندر له خوا بیا رد شوی دی خو اس بي یو وایي الکساندر په هغو اقداماتو کې برخه اخیستې ده چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز لخوا څار پره کېده. محکمې تایید کړې ده چې د اس بي یو موندنې دقیقې دي او کافي شواهد لري. خو ښاغلی الکساندر پر خپل ټلګرام پاڼه په یو ویډیو کې تایید کړې ده چې د تا د جنوري تر 12 پورې په توقیف کې د پاتې کېدو امر شوی دی. خبرونه مو واوریدل لوراندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې بار سره واوري چې نړیوالو سازمانونو له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې ده او د پاکستان له حکومت یې غوښتل دي چې دغه لړۍ ودروي. وړاندې به په خبرونه کې د دې سازمان د غوښتنې او اندېښنې په اړه جزئیات درکړو. همدارنګه له پاکستانه راستنو شوو افغان کډوالو ته د افغانستان په سویل او ختیځ کې ځینې پوهنتونونو بورسي اعلان کړي دي.
او خوشبختانه اوس خوشحالی حکومت دلته موږ ته هم د تعلیم زمینه برابر کړې ده او بستونه اعلان کړی دي چې افغان مجرین کولای شي شیخ پلس دکړو ته ادامه ورکړي.
خدای چې پدې کې نجونو ته څه ځای شته کنه شته دا وړاندې به په دې اړه هم درته په خبرونه کې جزئیات ولرو. د افغانستان شمال ته به هم ورشو چې هلته د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکټران ورته شفري نسخې لیکي.
دا نقصې ټول قیتو نقصې دي دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي مونږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته زو بل دواخانه سرګردان است بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نقصې باندې
په غزه کې به جګړې ته هم ورشو نور مطالب هم شته عملتي هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د بخند نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو په چاره کې له زرګونو افغانانو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د سازمان په یوې اعلامیه کې چې پرون وخت خبره کړې ده د افغانانو د اخراج په برخه کې د اړونتیا مناسبې پروسې او حساب ورکونې د بشپړ نشټوالي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او مخالفت پیښې زیاتې شوې دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی بیا وایي دوی یوازې د بې اسنادو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل امید ظهیر مله اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چاره کې د روڼتیا حساب ورکول او مناسبې تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی. د سازمان په خپل نوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي د زرګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي چیرې چې د بشري حقونو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کیدای شي. په راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې مستند کړي هم دي. د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د 9 جوړو شویو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دي جوړ او له حقوقي سیستم سره موازي پر مخ ځي. راپور کې تایید شوی چې لدی مرکزونو په لک تر لګه وو هغو کې زنداني شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه یې د وکیل انیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکو نیولو ته پرې خودل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستاني حکومتي غوښتي چې سمدستي د افغان کډوالو د توقيف، اخراج او پراخ زورونې مخه ونیسي. د بشري حقوقو د ملاتړ سازمان داسې مال په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسولانه اخراج لامل انتقاد کوي چې لدی وړاندې افغانستان ته تراستانو شوی او ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او زورونې کیسی رسنیزي شوې دي. خو لدی ټولو سره سره د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون د دې هیواد صنعت وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړی دي.
لومړی خدا یو ډول ګونګتیا ده چې دا د افغان کډوالو د وستلو یا د ځپلو لپاره یو عملیات دی. خدا د پاکستانی حکومت حق دی چې افغانستان اوس لګواخه وتلی کومه کورنۍ جګړه پکې نشته. بهرني ځواکونه چې هلته وو وسللي نو په داسې یو حال کې هغه افغانان چې دلته وو باید بیرته لاړ شي.
پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر داسې مال دا خبره کوي چې ډیر شمیر افغانان ورسیو کې ویلي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره زورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
و موریدل چې په پاکستان کې او له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې او ویلي چې دغه پروسه شفافه نه ده او دغه کورنۍ چې راستنول کیږي په هغه توقیف ځایونو کې چې دوی ساتل کیږي ورته مدافع وکیل نه نیول کیږي او همدارنګه د کورنۍ غړو سره ورته د لیدلو اجازه نه ورکول کیږي. بلبل او بیا په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د یو افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه چا لخوا وژل شوی دی چې د ور سره کار کاوه. ترکی رسنی و هم لدی پیخی سرا پتراو دیوش میر تورونو لقاولا خبرو کرده چه دا افغان کدوال دا دبرو پسکرو که پی غیر قانونی کان که کار که و کلشه دا کار پر محل به هوش شوه و دا کان مالکانو لدی عمله چه غیر قانونی کندنه یه معلوم نشی حقی و واجه و بیای جسد تا وور واچه و ترکی پولیسو دا دی پیخی پا تورش پک شکمن کسان ترسنی ولی دی پا ترکی که دا افغانستان سفارت هم دا موضوع تایید کړی دی وای چې د قضیه د ترکیه پولیسو لخوا څېړل کیږي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په ترکیه کې د یو افغان کډوال نور محمد نورتانی کورنۍ وای چې نو موړه د هغه کسانو لخوا چې د ور سره کار کاوه وژل شوی او بیا یې جسد په یو ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوی کس کورنۍ وای دوی وړاندې لدی چې ترکیه ته ولاړ شي. شل کاله په ایران کې اوسېدل او کله چې هلته د جبري اخراج لګواخ سره مخ شول ترکیه ته ولاړل، خو اوس لدی ډول برخلیک سره مخ شول. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګلی ازادي رادیو ته وویل میړه یې د کورنۍ لپاره یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. د هغې له قوله تمه وه چې هغه د تل په څیر پنجشنبه د شپې 12 بجې کور ته راشي، خو رانغې او کله چې دوی پولیسو ته ولاړل معلومه شوه چې هغه وژل شوی دی.
هغه د شپې 12 بجې کور ته راته او موږ تر هغه وخته ویده کېدلو. سهار چې ویښه شوم ومې لیدل چې هغه نه دی راغلی. پولیسو ته ولاړم او هغوی راته وویل وروسته به احوال درکړو. غرمه یې خبر راکړل چې یو جسد پیدا شوی. کله چې جسد راته وښوده ومې لیدل چې میړه مې و.
قمر ګلوایی پوښتنه یې دا ده چې غواړي پوه شي د کار مالکانو یې میړه ولې وژلی او بیا یې د هغه جسد سوځولی دی.
زه غواړم له دوی وپوښتم چې ولې یې وژه. کله لوېدلی و یا هم ټپي شوی و راوستلی به یې و. موږ به روغتون ته بیولی و. ولې یې وسوځاوه؟ لاسونه او پښې یې ماتې وې، سر یې مات شوی و.
میرمن قمر ګلوایی د میړه جسد یې خاورو ته وسپاره، خو تر اوسه هم د امنیت او له ترکیې د اخراج له ویرې په کور کې بندیان دي. حخوا بیا ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد چې د زونګلداګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کاوه د خپل کار د مالکانو لخوا وشل شوی او جسدی سوځول شوی دی. یوی ترکی رسنی ترکیا مینوت راپور ورکړی چې پولیسو د دې قضیې په تور شپک تنه شکمن کسان نیولی او هغوی اعتراف کړی چې هغه له دې عمله وژل شوی چې د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنه افشا نشي. په راپور کې راغلی نیول شوی یو شکمن ویلي چې وزیر محمد د کار پر مهال به هوښ شو او یو بل کارګر زړه ته مساج ورکاوه او وروسته بیا د کار مالکانو ته احوال ورکړل شو. یو بل نیول شوی شکمن بیا ویلي دکان یو مالک حاکان کارنوش لدی عمله چې غیر قانوني کان کیندنه افشانی شي نو وختل چې وزیر محمد روختون ته یوسي. نیول شوی یو شکمنو کسانو دا هم ویلي چې وزیر محمد لومړی شکنجه او بیا ووژل شو او وروسته بیا د هغه جسد وسوازاوه. د وزیر محمد جسد د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 10 په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته وموندل شو. حخوا په ترکیه کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه. وی ویل د ترکیه پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوی وزیر محمد کورنۍ وایي ژوند یې ټول له کړاوونو ډک دی او له هغه پاتې شوي او څلورو زامنو څخه د مشر یې چې واده یې هم کړی د یوې ناروغۍ له امله یې پښې پرې شوي او کار نشي کولی. بلخوا بیا په ترکیه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د کډوالو ټولنو په انقره او استانبول کې د وزیر محمد نورتاني لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. تر خوا یې په ترکیه کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي او د هغوی د ځورونې د پای غوښتنه هم کړې. دا لومړی ځل نه ده چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغان کډوال له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل سګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145.
د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې په کنړ کې د کنړ پرسینې د بریښنا کور د جوړولو پلان لري. د یو شمېر معلوماتو له مخې چې سرویګانې بشپړ شوي او د بودیجې پیدا کولو سره به پرې عملي کار پیل شي. همدې خبرې خلک خوښ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې لسیم یاورو.
د کنړ پرسین د اوبو بریښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو، تلویزیونونو، راډیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخیسته او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیندي بندونه جوړ شي او دغه پریمانه اوبه باید مهار کړی شي. دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نور هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور رابستل پیل کړل. د پاکستان د زور زیاتی او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کنړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري. همدې اعلان ولسونه نور هم هیلمن کړل او وای که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي ګوهر رحمان ساپه او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړ نه دی د ټول ارمان دی چې د سرتاق د برېښنا بند جوړ شي. او دا یواز د برېښنا بند جوړ دی نه، دا د افغانستان جوړ دی نه. دا هغه برېښنا وی چې موږ اوس کله موږ په بلیونو کې کټ کیږي، کله زمنګ نه باد او باران او په نورو پتونو کې برېښنا وی نه وی په نورو باندې تا کیا کو خپل پیسې خلاغې ته ورکو د دغه ارسنه مخلاصي او حتی د دې بند سره به یوازې دانه چې افغانستان بسنه کې کېدلی شي موږ نورو بعضې هیوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د څه د باندې 40 میلیونه افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آبادې شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقي به وکړي. او موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکاری ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې شکوم بند جوړیږي دي ته ټول افغانان ډیر لیوال او خوشاله دي. تر دې پورې کچیرته په مونږ باندې داسې یو اندازه بوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو انشاءالله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور. دوی په هغه ښېګڼو باندې نه دي پوه شوي چې تر زمونږ دغه اوبه دوی ته مفت ور روانې دي، دوی ترې فایده اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زمونږ مهاجر ورونو سره وکړل موږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ترې ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم د سرتاق د بند د جوړولو اعلان کړی دی موږ یې هرکلی کوو. تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالي مرسته به پکې وکړو. دا به داسې شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته بېرته راستانه شوي دي ډېر ضرورېدلې کوړې د کړېدل ولس ته د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې بند سا شي. ټول دیواز د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن اخندزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپلو اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سور تاق له سیمې څخه د سدآباد اړوند د څاګي پوری شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به 1.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارفو زیاتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورل شي. د سورتاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وي، خو د هغه له وژل کېدو او جنگونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوې پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمانه اوبه ګونډیانو ته لا د پوخا په څیر وړیا بهیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوس به هم غزې ته ورشو. د غزې روغتیا چارواکي وایي لسګونه مړي د الشفا په مرکزي روغتون کې په اوډلیس قبر کې ښخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اسرایلي ټانکونه د دې روغتون دروازې ته رسیدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزې د مرکزي روغتون الشفا مشر محمد ابو سلمیا وایي چې 109 مړي د دې روغتون په انګړ کې په ډلیس قبر کې ښخ کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې ډله کې د 9 ماشومان او هغه 9 کسانو مړي هم شامل دي چې د روغتون د بیړني مراقبت په څنګه کې مړه شوي دي. د ابو سلمیا په وینا د ناروغانو وروسته له هغه ساور کړ چې د روغتون د تیلو او نورو اړتیا وړ موادو زیرمې پای ته ورسېدي او دوی دې ته اړ شول چې په ډله ییز قبر کې یو ځای ښخ کړي. پاین حال کې په روغتون کې دننه د فرانس پرس خبری آژانس یو همکار خبریال ویلی دی چې د ورستو شویو مړو بوی د روغتون په هر برخه کې احساسیږي. لبلې خو په داسې حال کې چې په غزه کې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي، د متحدو ایالاتونو ولسمشر له اسرایلو غوښتي دي چې په جګړه کې د ایسارو ملکی وګړو ساتنه وکړي. جو بایدن پرون خبریالانو ته ویل چې روغتون باید خوندي وي. بایدن پر اسرائیل غږ وکړ چې د روغتون وضعیت ته په پام سره لږ ځواک څخه کار واخلي. عینی شاهدان وای د الشفا شاوخوا کې لڅورزو هوایي حمله ورسته اسرایلی ټانکونه او زغرګاډي د کلابند روختون د دروازې په 100 متر واټن کې ځای پر ځای شوې دي. د روختون په غزا کې د 13-15 اونیو د جګړې په اصلي محور بدل شوې دی. اسرایل وای د روختون د پټو فعالیتونو یو پوځي قرارګا ده چې حماس ډله کار ترې اخلي. حماس ډله د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په روغتون کې دننه زرګونه او احتمالا شاوخوا 10,000 کسان چې ناروغان، روغتیا پالان او له جګړو بې ځایه شوي خلک پکې دي، په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولای له هغه ځایه ووزي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي د اسرایلی پوځ په حملو کې تر دې دمه د زرګونه ماشومانو په ګډون 1,240 کسان وژل شوي دي چې ډیری ملکی وګړي دي. له بلې خوا د اسرایلو پوځ ویلي چې د غزې په جګړه کې 240 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په افغانستان شمال ته ورشو. د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمیر سودین کې د ډاکټرانو له شفري نقصو شکایت کوي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دې غیر قانوني کړنې مخنیوي وکړي. تفصیل له سیمې په راپور کې ورو.
د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو یو شمیر وسیدون کې انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندز ښار یو وستونکی احمد ګل په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
دا نقصې ټوله قیتون نقصې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نقصې باندې. مونږ د دولت نه د خیاش لرو چې مونږ ته د نقصې باید صحیح کی. دوی د نقصې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامه روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپل نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکي عبدالقادر احمدي ازادي روډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته زو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، موږ د نسخې سره کوي، موږ ته لارس د موږ دي دواخانه ته لارس د نقطه وروخه ته دوا درکې، هغه بیا سیمنګ حالت دوا واخلو، هغه دوا لمون ته قیمته تمامېږي.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مور د درملنې لپاره د تالقان ښار ته راوړې وه، دای هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفخانو ته زم ما دا ډاکټرانو نسخه خپل د شفخانو کې اخلم، دا مته قیمت تمامي، چونکه زه لارسمه نور دوا خانو ته اغه نسخه قید بیا خل نه پېږي ډاکټرانو به مجبور به تمال ته واخلم، واغه دوا مته ډیره جګه تمامي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسدونکو شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم، رفتم، خدا نشان دادم وخت کې ما
زه ناروغم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه، ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد شهر په ټولو درملتونونو مې وګرځوله، هیڅوک پرې پوه نه سول، نو اړ شوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندز د عامه روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وای دوی روغتیایی کمیسون ته دند سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخه کنټرول کړي.
د شورا تیمونو لګیا دي چې شفري نسخه کنټرول کړي او دغه معضله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولست مونږ ژمنی او دا مونږ وظیفه ده. کبه هم د قانون څوک سرکشي کوي، ان شاء الله هغه به مونږ نیسو، هغه به گرفتار کیږي او هغه به جزا ورکول کیږي او د وخانو کې لږ به قیدیږي.
دا یوازې د شمال ختی زونو ولایتونو وسیدونکو نه دي چې د ډاکټرانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمیر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. اوس هم ورزو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
بیا هم ستاسو هماغه پخوانی اوریدونکی محمد انیب الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. دغه کومه پریکړه چې د پاکستان حکومت کړې ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې یو ډېره ظالمانه او یو ډېره نه بهرانوونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپلې پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې له سره غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 45 دیش همداسې 40 کاله تیر کړي دي، هلته یې خپلې شتمنۍ کورونه زده کړې، ټول اولادونه یې په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې، همدغه یخونو کې، همدغو سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړی یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته وایي چې کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي. د بشري حقوقونه تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقونه تر پښو لاندې دي، انساني حقوقونه تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېری پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغز ایناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بغز او حسد به په کلونو کلونو لمنځه نه ځي.
دل سوزی مل خوص ولی چخه دی پاکستان چخه را غلی مجیرون سره باید دیر زیاد امرسته وشی. دی طول خلکو چخه دا هیله کم جی دغه مجیرون چی دی باید دی سرپناه پا برخه که و دی خوراک چکاک برخه که باید دیر زیاد امرسته و سره وشی. دی از دیر دی طول کرکوون که تا سلامونه و نیکی هیل احترامات رانده کم و سلام.
السلام علیکم دی ازادی کرکوون که تا سلام بعد السلام الله فارغ الجيل کوچ تاثیر تماس کی زغوالم چې طالب چارواکی اسلامي امارت فائدہ دے تور خم او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو دی پارا چې وسر زنان دی کچنیان دی په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه وګي چکن نه خوراکي نه چکا کی نه دی داسو کوم سعودیت ستانه دی خوراک او چکا ستانه سرپناه ستان نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او شروع کوو. السلام
السلام علیکم ماده ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاته ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره شتوګه او په انصاف سره راوړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلې دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړي، خالي په تشو تورو کالو کې را.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 24 201.
همدارنګا تاسو کولای شئ زموږ د شمیرې ته 00 24 24 24 زموږ په ژوندۍ خبرونه کې زنګ ووهئ، او همدارنګا د خپل ستونزو په اړه باندې چې په سیمه کې ورسره مخ یاستئ په پروګرامونو کې موږ ته د خپلې سیمې وصیت ووایاست، او همدارنګه کاره ستونزه لرئ کولای شئ ووایئ که موږ لاسرسی درلودو او تر کوم ځای مو چې کولای شو ستاسې غږ به تر چارواکو ورسو ترڅو ستاسې په سیمه کې ستونزې حل شي. اوس هم ورځو په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې لسګونه زره افغانو کډوالو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې او بشري ناورین روان دی، د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول به د هغوی فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کیرن ډیکر ویلي مرسته کوونکي او د خوړو نړیوال پروګرام پرون دوشنبه په دوحه کې ګټور بحثي ورسره درلوده. مرمن ډیکنن په خپل ایکسپانه یا په خوندې ټویټر په دې اړه لیکنه کړې ده، خو د نور خبرو جزئیات یې نه دي ورکړي. هغه زیاته کړې ده افغانستان خلک له څو ناورینونو څخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر ډالر څه چې لګول کېږي اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرایلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسېدلي، د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرایلو پر متحدانو فشار راوړی دی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. دا ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي چې د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو هوایي حملو وروسته اسرایلي ټانکونه دغې کلابند روغتون ته ورسېدلی دي. او اوکراینی چارواکي وایي د پارلمان غړی الکساندرا دوبنیسکي ته رسمن خبر ورکړل شوی دی چې په خیانت مشکوک دی، او د کیف د یوې محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقیف کې پات کیږي. غلی الکساندر په دې تورن دی چې روسیې ته جاسوسي کوله.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجیدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي، که څنګه په تیره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي، او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کوي ښاغلی صدیق منصور انصاری، او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم را سره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډیر زیات ښه راغلئ. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي، که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
ښاغلي مومند، ټولو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. پاکستان دشته موقتی از سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او ایستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې دننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړی او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نور پراخیاری که ورسره نه لري چې په کور دننه بي ځای شوی او ست افغانان حمله پراخستون ز سره مخ دي موږ او تاسو د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 90 میلیون انسانان د فقر او تنگلاسی سره مخ دي په داسې حال کې د سباندې 1 میلیون مهاجر افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل ست حکومت هم پراخستون د دیګوي مهاجرینو ته هم چې نوی خپل کور او کلی ته راستنیږي کلی او کورونه اکثر وران وي اقتصادي ستونزو سره مخ وي او هلته یې پانګې ترې ترول کیږي څه د پولیسو او پوز لخوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر ښاغلي افراسیاب خټک په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو حتی د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي ځمکې او جایدادونه کاروبار او دوکانونه یې نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د هومره ډېرو مهاجرینو راتګ د هغوی اقتصادي وضعیت د هغوی د اسکان مسله د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو مبحث لرو اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی مومند صاحب که زما غواړئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبان حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه مهرباني صاحب
بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیدي او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دي یو رښتینی اقتصاد ته چې ټول شان په خپله پر دغه اقتصاد باندې فکر کوم دغه حالات چې اوس چې دغه نه مهاجرین چې راغله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي تقریبا چې تیر هفته کې موږ د اوتاق سرات مشران تقریبا هم تورخم ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړي وو هلته مولدل هلته دا کارونه کچيري واقعیت ته خبرې بسړې کدا یو داس چاته لیدلې چې هغه پلان جوړولې زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او در شنځل ته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولې دي تقریبا یو بسته کیم د مازګر د ازانه به د مخسن در ازانه پر جوړ کړي وو هلته د روز روکست لپاره ځای جوړ کړي وو شانې جوړ کړي وو دا ټول شانې ورته ماده کړي وو یعنی دلته دا ستیچ دا کار ته زه فکر کوم په اخلاص ته خلک ولاړ دي او کار پر مخ ځي یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه نکوسوي دي زه قابل د تقدیر بولم او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده د لپاره به وګورو چې جمیل بلملي او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي
مننه مومند یو پښتنه بل مترکیږي پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجي دي چې په یو دمه دغه دومره د ول اسلکو کډوالو درایستلو موضوع را مخ کړل دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخته یوسي خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي او په دومره لوی شمیر باندې واقعا فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکی یا باید یو دم کار وسی
فکر کوم یو څه دوه شان دي مدیریت هم دي تقوا او پرهیزګارۍ چې تاسو ولې یو شی چې د افغانانو پر جامعه جهانی حق دی هغه د سیتی څنګه وکول چې خلک د خیمو سره وبسي خلکو ته زراعتي شهر د درو میاشت څلور میاشت کې باید برابر کی خلکو ته د کار زمينه برابر کی په تور د مثال مول مثلا د کوکنارو کښت په افغانستان کې مندي موږ مش پمبې ته مخه کړی ده څنګه وکول چې موږ د پمبې د تار پاپریکی جوړی کو د پروسس پاپریکی جوړی کو د دې لپاره جوړی کو چې خلک په کار ولوږي هغه ځانور شان هم دغه سي دي جامعه جهانین په دې یو لرسه د تازه د اروپای ته دې څخه تقریبا 13 هفته دوبو او د شنو په اړه خپل کو نو وکړه د وغو څخه مننه کوم ولی کوشش به پر دې وسی چې څنګه وکړی سو چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو یو څه د رفاه ژوندۍ ورته جوړ سي دا د جمعي جهاني وظیفه ده فکر کوم د افغانستان اوسنی حکومت په ډیر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجر خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې ټول خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپل وطنوالو خدمت وکړي.
صحیح محمد صاحب، مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې. به ورسته بیا پوښتنه وکم، خو اوس به لانساري صاحب واورم. انساري صاحب، دغه اوس چې ما چک وکړې د کابل هوا دغه شیبه 14 درجه ده په سانتیګراد، مګر د شپې خو بیا تابان چې کته کیږي، د شپې بل برستنی او کمپلو پراته اوسېدل سخت وي. په دغه حالاتو کې ماشومان، ناروغان په کمپونو کې اوسېدل، دوی ته لازم خدمات رسیدای شي. دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی، هغه راتلونکي څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي. د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو، لکه څنګه چې ښاغلی مومند اشاره وکړه، تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین، بلکې ګڼ شمېر مرستندوی ټولنې، د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې، د صنعت او نورې خونې، او صنعتکاران، تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره په وطنۍ مینه او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینه او د افغاني ورورګلوي په اساس پراخې مرستې لري، که هغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دیګر مهاجرینو دپاره، که دوی دپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی. ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراتري او خدمات ترسره کوي. د سره مسله تاسو ورته اشاره وکړه، د کمبل ولستون یعنی کمخ سره مختی ستونزې لري، خصوصا هغه افغانان چې نوی راواوړي، چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي، تر څو هغه ورته رارسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي، له ستونزو سره مخ وي. خو دا اساسي مسله نه ده. اساسي موضوع د دغو راستنو شو مهاجرینو مجدد اسکان او د هغوی ځای او مشواله دی، د هغوی د کار او زیار مسله ده، د هغوی د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو مسله، لکه روغتیا، لکه ښوونه او روزنه، د هغوی د کوچنیانو او ځوانانو د لوړو زده کړو مسائل، خصوصا د نجونو لوړې زده کړې، چې ډیری افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپل لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو. نو دغه ستونزې به موجودې وي. په لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد، د افغان خویندو او میندو اتحاد، له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي، تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیلنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي، چې هغه کې دایمي بازارونه، د جمعه بازارونو یو سلسله. ښاغلی مومن هم په دې جریان کې دی، موږ سره بحثونه درلوده. تر څنګ یې د علمی پرمختګونو په برخه کې، د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه څلور دیواله چې ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه ده، دوی سره نږدې کړو. په دې لړ کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو، د حکومتي الوندې ادارو، د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره، د الوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت، د سوداګرۍ وزارت، د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره، تر څو په ګډه د یو فکري او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ، یا د صنعتي او تولیدي انقلاب، د علمي انقلاب، دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور دننه هم شته افغانان و هم را گردیدون که افغانانو تا در کار زیار او در صنعتی خدمات و پرمختگون و لاری تار پرانیستله شو. په دې لاره کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې، د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر راتلونکي کې د فراخ اقتصادي، صنعتي، تولیدي، علمي او فرهنګي او روغتیایي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاوند شي، او د خونړیو او تبختارو انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان واوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د ښاغلي صدیق مومند. فکر کوم اړیکل سستونځ لري، موږ په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته ووایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کامنټونه پریښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلي چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولی شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري، دا شپه ورځ لګیا دي، په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولی شي چې مرستې وکړي. فرمان احمدزی بیا ویلی چې مرستې نه شي کولی. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولی شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومند صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.5 میلیون یا 1.5 لک دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، د څومره د مثبت اړخه کولی شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې.
بله، دا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستنېږي، خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تیر کړی وي، دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو، د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافي او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ، د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافي تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې ترڅنګ د افغانستان د ودانې لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادېدای شي. ترڅنګ یې که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي، له ځان سره لږ تر لږه 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقدي پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې لدی میلیاردونه افغانی یا ډالر جوړېدای شي. د افغانستان کې بیرته لګېږي، دلته که کاروبار کوي، د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقۍ لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا ورته کې خوږه وي، دغسې د دغو افغانانو خوګلنی، د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې له خپل هیواد سره لري، که سالم مدیریت شي، فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي، موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتی بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودی ترقیاتی بهیر د مختلف سکتورونو ورسره تقویه کړي او پرمختګ کولای شي.
ښاغلی انصاری، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پیښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شوه، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی. په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډیر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینې سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل، کورونا او نور مسایل خو پرېږده ده. ځینې راپورونه کې موږ درلودل چې هلته د پکتیکا له زلزلو د ډیر وخت په تیرېدو له هلته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسی به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او پر اختیا او که پر اختیا هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ور علاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسو له ادرسه، ستاسو له ټریبیونه په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، په حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغسې حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ باشهامت افغانان او په بهر کې زحمتونه ایستل، د خپلو خولو للارې، د خلوتو یو للارې هلته امکانات ترلاسه کول، او بیا یې په پاکستان او ایران کې خپلو میشتو خپلوانو او دوستانو سره مرستې کولې، دغه چې افغانستان کې مرستې کوي. دغه مرستو ته نه یوازې دا چې دوام ورکړي، بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي، له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا $10,000 یو واري مرسته وکړي. موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو د نړیوال اتحاد په مرسته، او د هغوی په تخنیکي او هغه اقتصادي مشورو، او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو. هلته مثلا دغه د بازار طرحه چې موږ لرو او له حکومت او نړیوالې ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطقو او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه، له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول او په غیر مستقیم ډول، چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي، او د هر کاروبار لپاره لک تر لگا $1,000 یا $10,000 افغانۍ، حتی تر $50,000 افغانۍ کاروبار شروع کولای شي. کوچنی کاروبارونه یا مینی بزنسز چې موږ ورته وایو، هغه حتی $10,000 افغانۍ هم زموږ افغانان پیلولی او شروع کولای شي. نو په دې اساس موږ خپل په کور دننه افغانانو بهر میست افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپل مرستې په یو ځایي ډول د دوی لپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو د زحمت او د پرمختګ لپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد، لاسي صنایع او نور هغه مهمه خويندې چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي، د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یکشنبه بازار کې به پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې. نو دا د چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي، هم د هواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچنی تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه نه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هر دروازه او کور ته کوي چاله مالیه راوړه تا دومره منتو فلورلی یا تا دومره لاسي صنایع فلورلی. نو دغه ته دا چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري، پر اخلاص ولري، سبسیدی ورکړي، امکانات ورکړي، هغه وزګار زمکه چې د زمکه د ایجاد او د آدم علی السلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی. موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو، خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي، ځواب دی نه دی ډېر، او یاد ده چې ځینې مسؤولین له اجراتو ډارېږي، ځینې کار نه کوي، ځینې ناروغان دي په میاستو کارت ناظریږي. دغلته موږ چټکو غبرګونونو، چټکو فعالیتونو او چټکو همکارۍ ته اړتیا لرو، هم د حکومت، هم د نړیوالې ټولنې، هم د ولس او د خصوصي سکتور.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری، د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر. کور موادان چې په دغه 15 دقیقه بحث کې مخبل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل. اوریدونکو، د ازادي راډیو دغه ګردی میز پای ته رسیږي. تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه، څه باندې 3 لکه افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو، هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي، او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیا او څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.
زوال شک برجنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی خوربل را خورشی زمه د نور پیغلو تورشی زمه د نور پیغلو تورشی داستان خایست مانی ولا تر لمنه داستان خایست مانی ولا تر لمنه الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی برجنی
جنی الله کبر دی زوال کبر دی زوال شکبر جنی